السلام علیکم او سهار مو په خیر. افغانستان کې د گهیز و بجې شوې. نن یک شنبه د کب یهود څلرویشتمه او د میلادي مارچ میاشتې څوارلسمه نیټه ده. د سهارنۍ خبری مجلې ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. تخنیکي چارې قادر جلالوف مخته وړي. وابوري چې افغان چارواکي وایي ډاډمن دي چې دا هیواد به بیا د نوې می لسیزې کورنۍ جګړې ته نه ځي او امنیتي ځواکونه به یې نه دړې وړې کیږي. همدا مو د خپرونې د سر موضوع ده. نورې خبرې کیسې هم درته لرو، خو راځئ چې لومړی خبرونه واورو. افغان چارواکي وایي د طالبانو جنګیالي په امنیتي لیکو کې جذبېدلی شي. د سالنګ لاره لا هم د تګ راتګ پر مخ بنده ده او چین وایي هڅه کوي خپله زیاته برخه خلک د کورونا پر ضد واکسین کړي. بشپړ خبرونه. د افغانستان د دفاع وزارت مرستیال وایي په افغان امنیتي ځواکونو کې د وسلوالو طالبانو د جنګیالیو د ادغام امکان شته. شاه محمود میاخیل ازادي راډیو ته وویل د سولې پروسې د بریا په صورت کې د افغان امنیتي ځواکونو په لیکو کې د طالبانو د ادغام لپاره شرایط مشخص دي.
اگر صلح کامیاب بشه و یک توافق بشه
که چیری سوله بریالی او یا موافقه وشی، په هغه صورت که هر څوک چې افغان وی او په شرایطو برابر وی کولی شي په دفاعی او امنیتی ځواکونو کې شامل او خپل دنده پر مخ یوسی. دغه ځواکونه یو لړ شرایط لري. که هر څوک دغه شرایط پوره کړی شي کولی شي د امنیتی او دفاعی ځواکونو په لیکو کې خدمت وکړي.
ښاغلی میاخیل ویل د طالبانو د نظام تر سقوط وروسته هم د طالبانو ګڼ وسلوال په افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو کې مدغم شوي وو. د ټولګټو وزارت وایي هڅه کوي د سالنګ لویه لاره چې د ټولو موټرو پر مخ پرون ماښام وتړل شوه بیرته پرانیزي. په سالنګونو کې له جمعې راهیسې له دیرشو تر څلوېښتو سانتي مترو واوره ورېدلې چې د موټرو تګ راتګ یې ستونزمن کړی. د ټولګټو وزارت ویان خلیل احمد امید په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
د ټولګټو وزارت د ساتنې او څارنې څانګې هلته لګیا دي چې دا لار بیرته په عاجله توګه پرانیزي. خو دا چې هلته واوره او تیز باد دی او د لیدلو ساحه ډېره راتنګه شوې ده، یعنی څوک نشي کولی په سړک هلته څو قدمه حرکت وکړي ځکه چې تیز باد دی او واوره ده، دا سره ګډ دي او لار نه لیدل کیږي.
ښاغلی امید وایي هڅې روانې دي هغه موټرونه چې په سالنګونو کې راګیر پاته دي خوندي ځایونو ته ولېږدول شي. په ننګرهار کې د کبانو د روزنې له څه باندې یو سلو اتیا فارمونو څخه هر کال د کبانو شپېته ټونه غوښه بازار ته وړاندې کیږي. دا خبره د ننګرهار د والي ویان عطاولا خوږیاني ازادي راډیو ته وکړه. وی ویل چې دغه فارمونه د ځینو غیر دولتي ادارو په مالي مرسته جوړ شوي.
د بیلابیلو همکارو مسؤول لوري د ننګرهار بې سودو سره رود کامې ګوشتې مومندري کوز کونړ لالپورې او بټکوټ ولسوالیو کې د فارمونه جوړ شوي دي. هڅه کیږي چې موږ په دې برخه کې نور هم پانګونه وکړو تر څو په دې برخه کې په ځان بسیا شو.
په دغو فارمونو کې د کارپ، ګراس، سلور، لاهو او موري په نومونو کبان روزل کیږي. د افغانستان کرکټ بورډ وایي د زیمبابوې او افغانستان ترمنځ د کرکټ دویمه ټیسټ لوبه تر اوسه ښه روانه ده. په متحده عربي اماراتو کې افغانستان په لومړۍ پاڼۍ کې 545 منډې کړي، خو زیمبابوې توانېدلې تر دویمې پاڼۍ پورې تر افغانستان 8 منډې زیاتې وکړي. د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک
دویمه ټیسټ لوبه روانه ده چې نن وروستۍ ورځ ده. د ویلو ده چې افغانستان تر اوسه ډېره ښه لوبه ترسره کړې ده او زیمبابوې د اوو لوبغاړو په سوځېدو سره په دویم اننګز کې 8 منډې جوړې کړې دي. افغان توپ اچوونکي به هڅه وکړي چې دوی ژر وسوځوي او هدف ترلاسه کړي.
دواړه هیوادونه به په خپلو کې درې یو ورځنۍ نړیوالې مسابقې هم وکړي چې لومړی هغه یې را روانه چهارشنبه ترسره کیږي. خبرونه له ازادي راډیو ناوړی. د چین یو روغتیايي ادارې ویلي په پام کې ده دغه هیواد له اویاو تر اتیا فیصد پورې وګړي د 2022 کال تر نیمایي پورې د کورونا وایرس په وړاندې واکسین شي. د چین د ناروغیو د کنټرول ادارې مشر ګاو فو پرون شنبه وویل چین به خپل 1,900,000,000 وګړو ته د کورونا ضد څلور تصویب شوي واکسینونه ولګوي. په قزاقستان کې لږ تر لږه څلور کسان هغه وخت مړه او دوه نور سخت ژوبل شول چې یوې پوځي الوتکې پرون د قزاقستان د لوی ښار الماتی پر هوایی ډګر د کېناستو پر وخت اور واخیست. د هوایی ډګر چارواکو د فیسبوک له لارې اعلان وکړ چې پر ځایي وخت پرون مازدیګر د الوتکې تر نسکورېدو وروسته د ژغورنې کارکوونکي سیمې ته ورسېدلی دي. مخکې ویل شوي وو چې دغه الوتکه د قزاقستان د سرحدي ساتونکو وه چې د دغه هیواد د ملي امنیت د کمیټې تر څارنې لاندې یې فعالیت کوو. او د ارمنستان ولسمشر ارمن سرکسیان پرون په یریوان کې له صدر اعظم نیکول پاشینیان سره د روان بحران په باب خبرې وکړې. دا کتنه د جمهوری ریاست د هغو هڅو برخه ده چې هدف یې په دغه هیواد کې د سیاسي کړکیچ حلول دي. دا کړکیچ وروسته له هغه اوج ته ورسېد چې له آذربایجان سره د بلتین غوښتونکي سیمې نګورنو قرهباغ پر سر له جګړې وروسته د اوربان موافقه لاسلیک شوه.
د افغانستان د څولویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
کابل اسمان وریز، د ورښت امکان، د تودوخې لوړه درجه 15 ټیټه سلور. هرات کې به هم اسمان وریز وي، د تودوخې لوړه درجه 21 ټیټه اته. کندهار اسمان نیمه وریز، د تودوخې لوړه درجه 22 ټیټه 15. مزار شریف اسمان وریز، د ورښت امکان، د تودوخې لوړه درجه 15 ټیټه سلور. او جلال آباد اسمان وریز، د ورښت امکان، د تودوخې لوړه درجه 26 ټیټه 11.
سهارنۍ خبری مجله اوري په دې نیم ساعت کې. سولې ته د رسیدو په درشل کې افغان چارواکي د امنیتي نظام د ثبات ډاډ ورکوي.
کومه دوام پیدا میکنه؟
مرستې دوام مومي. سیمه، نړۍ او افغانستان نه غواړي چې امنیتي او دفاعي ځواکونه د 1920 میلادي کال په څیر وپاشل شي.
د افغانستان دولت د مسکو او استانبول غونډو ته استازي لیږي. د ښار کې کورنۍ بې ځایه شوي وایي د ژوند کړۍ پرې تنګه شوي.
تقریبا 6 مېږه ما ورسې چې نه نه خو په امبار شنه
لښ پګ مشته کیږي چې زه ل خپل سیمې څخه بې ځای شبم. زمون کور د بمبارد ل کابل وران شبې دي.
ایران وایي خای د دوی پرې وی بیړۍ اسرائیل بریټ کړی وي. کتر پای را سره پات شي دا هم اوریدل شي.
خزه می دوه دي سیبا او ماشومان می دوه دي و می لور دی می دی یو بس
دوی مخزه دې څنګه کړی ده؟
دوی مخزه دې خاطر کړی بچین مینو.
راځو د خبرونې د سر موضوع ته. د افغانستان د ملي دفاع وزارت یو چارواکی وایي حکومت ډاډمن دی چې افغانستان به بیا د نوې ملسیزې کورنیو جګړو ته نستنیږي. د دغه وزارت یو معین شاه محمود میاخیل ویلي له افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو سره به د نړیوالو مرستې د اوږدې مودې لپاره دوام کوي. دغه چارواکی وایي چې دا مهال د افغانستان امنیتي او دفاعي ځواکونه په ټوله کې 90% پوځي عملیات په خپلواک ډول مختوړي. په دې اړه په مکړی د صالح محمد صالح راپورته.
د ملي دفاع وزارت یو معین وایي د افغانستان حکومت ډاډمن دی چې له افغانستان سره د ناټو تړون او د امریکا متحده ایالاتونو تر څنګ د نړیوالو پوځي او نورې مرستې د اوږدې مودې لپاره دوام مومي. شاه محمود میاخیل وویل له افغانستان سره د ناټو پوځي همکاري شایي تر 2024 میلادي کال پورې دوام وکړي او د امریکا کانګرس هم د روان میلادي کال لپاره د افغانستان په اړه بودیجه تصویب کړې ده. ښاغلی میاخیل ازادي راډیو ته وویل نړۍ هم نه غواړي چې د افغانستان امنیتي او دفاعي ځواکونه د کورنیو جګړو د وخت په څیر دړې وړې شي.
کومه دوام پیدا میکنه و منطقه دنیا
مرستې دوام مومي. سیمه، نړۍ او افغانستان نه غواړي چې امنیتي او دفاعي ځواکونه د 1920 میلادي کال په څیر وپاشل شي او افغانستان بیرته کورنۍ جګړې ته لاړ شي. دلته که هر نظام راځي دفاعي او امنیتي ځواکونو ته اړ دی او خلک د دغو ځواکونو ملاتړ کوي.
شغلی میاخیل وایي کچیری نړی او د افغانستان متحدان د افغانستان د امنیتی او دفاعي ځواکونو تمویل بند کړي، افغانستان به د خپل دغو ځواکونو د تمویل په خاطر د بیا رغونې پروژې ودروي. د ملي دفاع وزارت معین شاه محمود میاخیل دا هم وویل د افغانستان امنیتي او دفاعي ځواکونه چې له 2014 د کال راهیسې د امنیتي چارو بشپړ مسؤلیت ورترغاړې دی، کال په کال شی تجربه حاصلوي.
سال به سال بالا رفت.
کال په کال زموږ د امنیتي ځواکونو ظرفیتونه زیات شول. اوس په ښه دریس کې دي چې ونی ریفي سره جګړه په خپله پربخت بیایي. که وګورو زیات وخت د افغانستان په اړه په خپلو محاسبو کې ځینې تحلیلګران او څیړنیز مرکزونه غلط ثابت شوي او تحلیلونه یې پر ځای نه وو.
د ملي دفاع وزارت معین شاه محمود میاخیل وایي القاعده شبکه لا هم د طالبانو تر چتر لاندې فعالیت لري، حکومت مشخصه سیمه یې په واک کې نه ده. وسلول طالبانو له القاعده شبکې سره د اړیکو لرل رد کړي دي. ښاغلی میاخیل وایي که څه هم په افغانستان کې د القاعده شبکې د فعالو غړو دقیق شمیر ورمعلوم نه دی، خو فکر کوي چې د دوی شمیر به خورا کم وي. د ده په باور داسې ښکاري چې د القاعده شبکې وسلول تر ډیره په غزنی ولایت د افغانستان د شمال او جنوب په ځینو برخو کې فعال دي.
و موردل چې د افغانستان د ملي دفاع وزارت یو چارواکی وایي حکومت ډاډمن دی چې د افغانستان امنیتي او دفاعي ځواکونه به نه پاشل کیږي او دغه هیواد به بیا د نوې ملسیزې کورنیو جګړو ته نستنیږي. دا ډاډ داسې مهال ورکول کیږي چې د پخوا پرتله دا مهال په افغانستان کې او دغه راس په سیمه کې د افغانستان د سیاسي جوړجاړي لپاره هڅې ګړندۍ شوي او ټاکل شوي چې په نږدې راتلونکي کې د افغانستان په اړه دوه غونډې چې مهمې بلل شوي په ماسکاو او استانبول کې جوړې شي. د افغان جمهور رئیس محمد اشرف غنی د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب وایي دوی چمتو دي چې د مسکو او انقرې په ناستو کې ګډون وکړي. ښاغلی محب پرون یوې خبري ناسته کې وویل چې د ملي مصالحې عالي شورا د بهرنۍ چارو وزارت په دې کار کوي چې د ناستو د ګډونوالو کچا وټاکي. د راپورونو پر بنسټ په پام کې ده چې د افغان سولې په اړه د مارچ په 13 په مسکو او د همدې میاشتې په 20 ترکیه کې بیلابیلې ناستې ترسره شي. طالبانو هم له دې وړاندې ویلي چې دوی ته په دغو ناستو کې د ګډون بلنې لیږل شوي او دوی په دې غور کوي چې څه ډول او په کومې کچه پکې ګډون وکړي. په دې اړه پام وکړئ زموږ د خبریالې راپورت.
افغان حکومت د مسکو او ترکیه غونډو ته خپل پلاوی استوي. د جمهور رئیس محمد اشرف غنی د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب د شنبې پورس په کابل کې د امنیتي مسؤلینو ګډي خبري ناستې کې وویل افغان حکومت چمتو دی چې د مسکو او استانبول ناستو کې ګډون وکړي، خو د ښاغلي محب په خبره لا تر اوسه په یادو ناستو کې د ګډونوالو د ګډون کچه نه ده معلومه.
موږ د مسکو او ترکیې په غونډو کې ګډون کوو. د بهرنیو چارو وزارت او د ملي مصالحې عالي شورا به په دې اړه کار کوي چې د نورو وادونو او طالبانو د ګډون کچه معلومه کړي. په هماغه ډول به بیا موږ خپل هیئت انتخابو. که د طالبانو پلاوی د همدې دوهې د پلاوی په کچه وو، زموږ هم د دوهې پلاوی ګډون کوي.
که څه هم د روسیې په ناسته کې د افغان حکومت پلاوی او د نورو ګډونوالو نمونه نه دي په ډاګه شوي، خو له دې وړاندې د مصالحې عالي شورا ویلي وو چې د نورو سیاسونو ګاونډیو هیوادونو او طالبانو تر څنګ د دې شورا مشر عبدالله عبدالله هم دغې ناستې ته غوښتل شوی دی. د روسیې او ترکیې په ناستو کې د طالبانو د ګډون په اړه د دې ډلې تازه نظر هم واخلو، خو بریالي نشوه. خو له دې وړاندې طالبانو ویلي وو چې په دغو ناستو کې د ګډون په اړه د مشرانو ترمنځ سلام مشورې روانې دي. که څه هم د روسیې د بهرنیو چارو وزارت له بلنې وروسته باور دا و چې یا د ناسته به د دوهې له ناستې سره ټکر کې وي، خو د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاروف د دې خبرې په ردولو سره ویلي د مسکو غونډه د دوهې د غونډې ملاتړ لپاره ده او له دې غونډې سره هیڅ ډول ټکر نه لري. د راپورونو پر بنسټ ټاکل شوی چې د مارچ په 13 په روسیې او د همدې میاشتې په 20 ترکیه کې د افغان سولې په تړاو ناستې ترسره شي.
که دیموکراسي نه وای،
ظلم او استبداد وو.
که دیموکراسي نه وای، د نجونو ښوونځي به نه و پرانستل شوی،
خلکو حکومت به نه وای.
دیموکراسي نه وای نو رسنۍ به نه وای.
ازادي راډیو د دیموکراسي ملاتړ.
اوس هم دا چې نړیوالې ورځپاڼې د افغانستان په اړه څه تبصرې لري، عصمت څاروان ته به غوږ شو چې ځینې دغه ورځپاڼې کتلې دي.
لانګوار ژورنال د افغانستان د جګړې د پای ته رسېدو لپاره د امریکا د متحدو ایالاتونو د وروستي وړاندیز په اړه لیکنه خپره کړې ده. دا خپرونه لیکي د امریکا متحدو ایالاتونو په وروستیو کې د افغانستان د جګړې د پای ته رسولو لپاره یوه طرحه وړاندې کړه چې څو وړاندیزونه پکې شامل دي چې د طالبانو له نظریو سره په ټکر کې دي. دا طرحه چې د سولې پلان بلل کیږي غوښتنه کوي چې د افغانستان اوسنی اساسي قانون دی د راتلونکي اساسي قانون انتخاباتو او واکویش لپاره اساس وګرځول شي. طالبانو په خوا دا درې واړه رد کړي وو. د ډلې تل د افغانستان د اساسي قانون، انتخاباتو او له اوسني حکومت سره په واقع د ګډون مخالفت کړی دی. د لانګوار ژورنال لیکنې سره سم د امریکا له لوري وړاندیز شوی پلان درې برخې لري: د سولې لپاره انتقالي حکومت او سیاسي طرحه یا نقشه، او د غراس دائمي او هر اړخیز اوربند. په لومړۍ برخه کې دا پلان غوښتنه کوي چې د افغانستان له اوسني اساسي قانون څخه دي د راتلونکي اساسي قانون او انتخاباتو لپاره کار واخیستل شي. په دوهمه برخه کې پلان د سولې د انتقالي حکومت غوښتنه کوي چې د شخړې دواړه خواوې به پکې واک سره وویشي. ورلد پالیتیک ریویو خبرونه هم دې ته په ورته موضوع لیکنه خبره کړې، خو د لانګوار ژورنال خبرونه خلاف چې د امریکا د سولې د پلان په تړاو تمرکز پر طالبانو کړی و، دې خبرونه د افغانستان حکومت ته پام کړی. ورلد پالیتیک ریویو د دې لیکنې چې سر لیکې دی، د امریکا متحد ایالاتونه باید په افغانستان کې لا بدتر حالت ته ځان تیار کړي. په پیل کې د دې افغاني متل انګلیسي معادل ته اشاره کړې چې د افغانستان ولسمشر اشرف غني د پان او دان ترمنځ دی. دا ورته حقیقت ښکاري چې د امریکا متحده ایالاتونه نور حوصله نه لري چې له طالبانو سره د ده حکومت په خبرو کې داخلي وکړي. خبرونه ولسمشر غنی ته د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن د وروستي لیک او د بلینکن د لهن یادونه کړې، ویلي دي چې له دې څرګندېږي چې امریکا د افغانستان د جګړې د شر پای ته رسیدو لپاره څومره جدي ده. د دې خبرونه پر اساس بایدن هم یا د ترامپ د حکومت په محل پټاکل شوې نیټه له افغانستان ټول پوځیان باسي او یا به څو میاشتې وروسته وباسي. د خبرونه پر اساس که سوله ونشي، همغه سي چې بلینکن په خپل لیک ورته اشاره کړې، افغانستان به په یو ویجاړونکي او خونړۍ جګړه کې ښکیل شي چې دا به د امریکا او نړۍ لپاره لا بد حالت وي.
وسم ورزو په تخار کې د بیځای شوو کورنۍ حال اخلو. په تخار ولایت کې پر روان کال کې د جګړو لقبله په زرګونه کورنۍ لخپل سیمو بیځای شوی، دوی وایي چې دا محل د ژوند کړي پر تنګ شوی. تفصیل زموږ د خبريال پراپور.
په تخار ولایت کې پر روان کال کې د جګړو او ناونوي لقبله په زرګونه کورنۍ لخپل مینو څخه بیځای شوی او اوس محل سختو اقتصادي ستونزو سره مخ دی. 50 کلن محمد عباس چې د طالقان قلبر سیمې څخه د جګړو له کبله بېځای شوی وایي، په کلي کې ژوند ښه و ځکه هلته یې دهقاني درلوده، خو اوس له بې شمېرو ستونزو سره لاس او ګرېوان دی.
چندین بار عریضه کردم، به ریاست مهاجری مراجعه کردم، هیڅ کې به قول ما نرسیده است.
ما څو ځلې د مهاجرینو ریاست ته عریضه وکړه، خو تر اوسه پورې زموږ ستونزو ته توجه نه ده شوې. موږ له دولت غواړو چې ډېر ژر زموږ ستونزو ته رسیدنه وکړي چې موږ له ډېرو ننګونو سره مخ یو.
د تخار د بهارک ولسوالۍ اوسیدونکي څلوېښت کلن لال محمد په دې اړه ازادۍ راډیو ته وویل:
تقریبا شش مو بجه که ما ورسته هیڅ چیز نه ایدم، خانه بام باشد، خانه مرا خراب کرده، یا که ما یک چیزی کمک کنه که ما یک جای خطه برسانیم. دولی میره اولی
شپگ میشتی کیگی چیزه لخپل سیمی سخا بیزای شبه ایم. زمون کور ده بامبارد لکبل وران شبه ده، اوس دوم را توان نلرم چی کرایی کور ونیسم. له دولت نغواړم چې یادی له موږ سره مرسته وکړي او یادی موږ ووژني چې نور له دې دربدریو خلاص شو.
د تخار دی ولایتي شورا منشي محمد اعظم افضلی هم د خلکو ستونزې مني او زیاتوي چې سږ کال په دغه ولایت کې د جګړو له کبله څه باندې 2000 کورنۍ بېځای شوې دي او له دې شمېر څخه پر څه باندې 3000 کورنۍ مرستې ویشل شوې دي.
اینا حتی دیقانکار و مالدار هستن، عموما اینا متضرر هستن، رفتن نمیتونن به خانهشان.
در طول کروندگر و مالدار دی، دوی تو په شهر کې ژوند کول ګران دی، دوی ټول متضرر شوي دي، اوس بیرته خپلو سیمو ته تلای نسي او که چیرې دوی ته د بیرته ستنېدو لاره هواره نسي نو شایي یو انساني ناورین به رامنځته سي، ځکه نه له دوی سره کافي مرستې سوي او نه هم ورته د کار زمینه برابره سوې ده.
خو د تخار ولایت د کډوالو او راستنېدونکو د ریاست رئیس سید یاسین لبی بیا وایي چې پر ټولو بېځای شوو کورنیو خوراکي، غیر خوراکي او نقدي مرستې ویشل شوي دي.
په تعداد 6250 فامیل بېجا شنهارن
زموږ د سروې له مخې په روان کال کې د تخار ولایت په کچه د جګړو له کبله 6250 کورنۍ بې ځایه شوي دي. د همکارو موسسو او د کډوالو ریاست له لوري په دې ټولو کورنیو باندې خوراکي، غیر خوراکي او نقدي مرستې وشل شوي دي.
تخار لس کاله مخکې په شمال ختیځ زون کې د افغانستان له نسبتا امن ولایتونو څخه شمیرل کېده، خو د ولایتي شورا ځینې غړي وایي چې په دې وروستیو کلونو کې د دې ولایت په 14 ولسوالیو او دغه راز د مرکز اړوند سیمو کې د وسلوالو طالبانو د پراخ حضور تر څنګ غیر مسؤولو وسلوالو هم فعالیت پیل کړی او د عامو خلکو ژوند یې نارامه کړی دی.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د ایران یو څیړونکو ډله وایي په مدیترانه سمندرګي کې د تیر اونۍ په حمله کې خای اسرائیل لاس ولري. دوی پرون رسنۍ ته ویل په هغه حمله کې د ایران یو بیړۍ چې کانټینرونه یې لیږدول زیانمنه شوې ده. تفصیل یې د رویټرز خبري اجانس په حواله صالح محمد صالح اوروي.
ایرانی رسنیو د یو ایرانی تحقیق کوونکي خبري راخستي چې ویلي دي په مدیترانه سمندرګي کې د تیر اونۍ په حمله کې په قوي احتمال اسرائیل لاس لري. دغه پیښه تیره چهارشنبه سوې او کله چې تیره جمعه له اسرائیلي چارواکو په دې اړه د تبصرې غوښتنه وسوه هغوی له څه ویلو ډډه وکړه. د ایران رسنیو تیره جمعه راپور ورکړی چې د ایران شهر کورد په نوم دغه کښتۍ له یوې چاودونکې وسیلې سره لګېدلې چې د اور لګېدو سبب سوې ده. په دې پیښه کې چاته د سر او مال د زیان اوښتو خبر نه دی ورکول سوی. د رویټرز خبري اجانس په حواله د ایران د سمندري ځواکونو دوو سرچینو ویلي لومړنۍ موندنې ښیي چې دغه کښتۍ قصدن له نامعلوم ځایه په چاودونکې وسیلې لګېدلې ده. د ایران نیمه رسمي خبري اژانس نور نیوز پرون د ایران د یوې تحقیقاتي ډلې د یوه غړي چې نوم یې نه دی یاد سوی خبري راخیستي چې ویلي دي جغرافیایي موقعیت او د حملې بڼې ته په پام سره یو قوي احتمال دا دی چې دغه تروریستي عملیات صهیونیستي رژیم یعنی اسرائیل ترسره کړي دي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت یو ویان پرون شنبه وویل دوی د دې سبوتاژونکې حملې خبر تاییدوي او د نړیوالو قوانینو خلاف یې بولي. د ایران دولتي رسنیو د سعید خطیب زاده خبري راخیستي چې ویلي دي د دې سبوتاژونکو عمل د ترسره کوونکو د پیژندنې لپاره اقدامات روان دي. د ایران د کښتۍ چلونې کمپنۍ د جمعې په ورځ ویلي چې د دې حملې د عاملانو د پیژندنې لپاره به قانوني اقدام وکړي. دا پیښه داسې وخت کیږي چې دوی اونۍ مخکې په عمان خلیج کې د اسرائیل پر یوه کښتۍ چاودنه سوې وه. که څه هم د هغې پیښې علت نو روښانه سوی، خو د امریکا د دفاع وزارت یوه چارواکي ویلي و چې چاودنې د کښتۍ د بدنې دواړې خواوې سوری کړي دي. اسرائیل په هغه چاودنه کې ایران په لاس لرلو تورن کړی و، خو د ایران حکومت هغه ادعا رد کړې وه.
آزادي خبری مجله اوري.
سره له دې چې کورونا وبا په نړۍ کې د ډیرو خلکو کاروبار خراب کړی او حتی ځینې یې نیستمن کړي، خو داسې کسان هم شته چې د دې وبا د خپرېدو په موده کې شتمني لا ډېره شوې. په دې کسانو کې یو هم امریکایي پانګوال وارین بیف دی. تفصیل د اسمت ساروان په راپور کې.
د تیرې اونۍ د چهارشنبې په ورځ د ښاغلي بافت شتمني تر 100 میلیارد ډالر واوښته. د بافت شتمني په دې خاطر په دې کورونایي حالت کې زیاته شوه چې د برکشایر هاتوای کمپنۍ ونډې یا سهمونه یې واخیستل او د دغو ونډو بیه ناببره ډېره لوړه شوه. د فورس مجلې د راپور له مخې د وارن بف ټوله شتمني په همدې شرکت کې ده. اوس د برکشایر هاتوای شرکت مالي ارزښت نږدې 650 میلیارد ډالر اټکل کیږي او ښاغلی بفت یې په شپږو کې د یوې برخې خاوند دی. د برکشایر هاتوی کمپنۍ د ونډو ارزښت د فبروري په وروستیو کې خورا ډیر شو او د چهارشنبې په ورځ د دې شرکت د ځانګړو یا ای کلاس د ونډې ارزښت تر 400,000 ډالر واوښت. د کورونا وبا له خپرېدو سره سره چې له کبله یې اکثره اقتصادي فعالیتونه ودرول شول او د توریزم په شمول ځینې برخې سختې زیانمنې کړې، د 2000 میلادي کال په وروستیو درو میاشتو کې د برکشایر هاتوی شرکت په ګډون ګڼو سترو امریکایي کمپنیو تر 15 میلیارد ډالر زیاته ګټه وکړه او اصلي دلیل یې دا و چې د ونډو ارزښت یې لوړ شو. وارن بافت نیوي کلن دی او که په 2006 میلادي کال کې د خپلو شتمنیو او ونډو یوه برخه
خیریه مؤسسو ته نوې بخښلې شتمنی به ډیر مخکې تر سل میلیاردو اوښتی وای. بفت یولس کلن و چې ونډې یې واخیستې او په دیارلس کلنۍ کې په لومړي ځل د ترلاسه کړې ګټې مالیه ورکړه. د فوربس مجلې پر اساس حاضر دمه په نړۍ کې تر ټولو شتمن کس د امازون کمپنۍ مؤسس جیف بیزوس دی. د بیزوس شتمنی شاوخوا 180 میلیارد ډالر اټکل کیږي. د دې مجلې له مخې د امازون شرکت د مؤسس جیف بیزوس، د ټیسلا د اجرایي رئیس ایلن ماسک، د مویت هنسی شرکت د خاوند برنارد آرنولد او د مایکروسافت له مؤسس بیل ګیټس وروسته ښاغلی بافت پنځم لوی شتمن دی. بافت چې تر شپېته ډېرې کمپنۍ لري ژمنه کړې چې د خپلې شتمنۍ په سلو کې 99 به خیریه ټولنو ته وبخشي. تر اوسه پورې د 140 میلیارد ډالر خیریه چارو په چیره بیا د بیل ګیټس مرستندوی ادارې ته ورکړي دي. بیل ګیټس هم میلیاردونه ډالر په خیریه چارو لګولي دي.
د دې خبرونه د خبرونو لنډیز. د افغانستان د دفاع وزارت مرستیال وای په افغانستان کې به امنیتي او دفاعي ځواکونو کې د وسلوالو طالبانو د جنگیالیو د ادغام امکانات وی. شاه محمود میاخیل دا خبره ازادي رادیو ته وکړه. د ټولګټو وزارت وای هڅه کوي د سالنګ لوی لاره چې د ټولو موټرو پر مخ پرون ماښام وتړل شوه بیرته پرانیزي. په ننګرهار کې د کبانو د روزنې له څه باندې 180 فارمونو څخه هر کال د کبانو 6 ټنه غوښه ترلاسه کیږي. دا خبره د ننګرهار د ولایت مقام ازادي راډیو ته وکړه. د افغانستان کرکټ بورډ وایي د زیمبابوې او افغانستان ترمنځ د کرکټ دویمه ټیسټ لوبه تر اوسه ښه روانه ده. نن د دغې لوبې وروستۍ ورځ ده. د چین یو روغتیایي ادارې ویلي چې په پام کې ده د دغه هیواد له 70% پورې وګړي د 2022 کال تر نیمایي پورې د کورونا ویروس په وړاندې واکسین شي. او په قزاقستان کې لږ تر لږه 4 کسان هغه وخت مړه او 2 نور سخت ژوبل شول چې یوې پوځي الوتکې پرون د قزاقستان د لوی ښار الماتی پر هوایي ډګر د کېناستو پر وخت اور واخیست. زمو کاغله ازادي رادیو نه اوري
دا ژوند رنگونه.
شکر الله ننم دے قاغان او سیدن کې من نو آباد ولایت ور مربوطی او بس دا پولی کاروبار کوم. بس کبان ما بار ته اخم.
څومره وخت کېږي د پولو کاروبار؟
دا یو 2-3 کاله کېږي.
پولی څنګه خرڅه؟
پولی بس په ټیمانو په چاپاړو په ټاپ کو په دې شي نه ورکو.
ګرځي څنګه؟
کورونو کې ګرځو. بس
د ورځې به تقریبا څومره کلی لټه؟
یو اندازه ګرځو نو گزارې والا
تقریبا
بس داسې یو کلی ایله ګورونو.
سهار چې روان شو ول د خلک بوجه کې در سره څه کیمی ډبی دی او قوتۍ دی دا څومره وخت نه راټولې کړې دي؟
دا بس سار د دې سیم بغاړه رالم او بس ته سره وتم د دې غاړه زمان.
او څومره پولی د ورځې خلی؟
بس دا 3-4 کیلو پولی. بس
او دا غي بدل کې بیا څونه ټیمان شي نه کباډه ټوله؟
بس کباډ او چاپاړې ما پړې بس گزاره کیږي.
تقریبا څونه بد ورځې راځي؟ 4 کیلو باندې.
3-4 سو روپۍ را ده پاتې کیږي.
کیلو پولی نینی پچو خلی
90 روپے وسا پونس را کوي. 90
یعنی 4 کیلو چې شي تقریبا څه کم 400 روپے شي. او څومره د ورځې ته نه جوړې بیا؟
بس دا 800 روپے ته جوړې یو. دا 400 کم ته پاتې کیږي. 400 روان لگا
د سپیکر هم لاسی لا سپیکر درته ده پدې کې چې وی چې پولی والے کباډ راوړي څه وی
نه دې کې هم مساله والے پاپړ والے ملایان والے پولی والے ملایان خو نشته اوس مخ ته ملایان خرڅه.
او اوس مساله چې خرڅه ورسه؟
او مساله او پاپړ او دا شي نه راځي.
د دېګ مساله ده چې
نه ګولی مساله ده.
او څومره ماشومان لري؟ کورنۍ غړي څو دي؟
یاره خزه می دوه دي سیبه او ماشومان می دوه دي و می لور دی و می زوی دی. بس
دوی ما خزه دي څنګه کړی ده؟
دوی ما خزه دي خاطر کړی بچی هم نو
نه پام دی پلو خرڅولو کې دی پیدا کړل کنه بل طریقه دی استعمال کړی ده؟
نرمال پولو کی چھتا پیدا کی خزا
نہ خطا سو پکورو میں گرزی گی پکلو بانی گرزی کی دیشی کم یزڑے پہلے لے در بانی یا تا پہلے لے ویس تری کڑی
نہ والی آگا سے خدیر منگنا نہ کئی بس داخ پلا غریبی کا او بس داڑی اشتے
ہاں وہ سے دوائی میں خزر نہ بچی دی کدا والی نہ
دوائی میں نہ
چې د ورځې 450 روپۍ پیدا کې گزارم کیږي په
وسطه کټوګه کیږي نو بل څه کار روزګار نشته
ډیر مند
له دې سره دغه خبری مجله هم سرته ورسیده. په کابل کې د سهار 9:30 بجې کېدونکو دي. همکار مې جاوید نیمی راغلی چې تاسو ته بل خبری مجله وړاندې کړي. نیمی صاحب ستړي مشه.